سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستان اگزایمه د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د پاکستان دولتي راډیو وویل چې پرون د تورخم لارې تر 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د دې راډیو پر اساس هر ورځ زرګونه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په خپل خوښه افغانستان ته ستنېږي. د دغې راډیو د راپور له مخې لکله چې له بې اسناده کډوال غوښتل شوي چې له پاکستانه ووځي تر اوسه پورې تر 3500 ډیر افغانان خپل هیواد برت تللی دی. پاکستان بی اسناده کډوالو ته ویلي چې د اکتوبر تر 1.5 پورې ووځي کنه نیول کیږي او په زور ایستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په هرات کې له څه باندې 100,000 زلزله ځپلو سره د نږدې 8 میلیون ډالرو مرسته غوښتې. د ملګرو ملتو د ادارې پرون په یو راپور کې ویلي په هرات ولایت کې 104,000 زلزله ځپلي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و په هرات کې زلزله ځپلو ته د سرپناه، خوراکي موادو، نقدي مرستو او نورو مصارفو لپاره څه باندې 93 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. په هرات ولایت کې له 2 اونیو راهیسې زلزلې کیږي. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم تر 4 لسو ډیر کسان په دې زلزلو کې مړه شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل شوي دي. طالبان بیا شمیرې لوړې یادوي او وایي شاوخوا 15000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په پاکستان کې د پولیو یا ګزارنه د مخنیوي پروګرام وایي په پیښور، کراچۍ، چمن او راولپنډۍ کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړي دي. د دغه پروګرام د مسؤلانو په وینا دا نمونې د سپتمبر او روان اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. تر دې وړاندې هم په کراچۍ، پیښور او لاهور کې په محیطي بیلګو کې د پولیو ویروس تایید شوی و، خو دا لومړی وار دی چې په چمن کې هم تاییدیږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزان یا پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بشري مرستو بار 15 لارې د مصر له رافه څخه غزې ترانګې ته چمتو دي. دې سازمان د اسرائیل د دې اعلان هرکلی وکړ چې وایي د مرستو د رسېدو مخه به ونه نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم پرون خبرونو ته وویل زموږ په لارویو کې بشري مرستې بار شوي او چمتو دي چې غزې ته روانې شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون هند په 2 وکټونو او 150 توپونو بنګلادیش ته ماتې ورکړه. دا په روان نړیوال جام کې چې هند یې کوربه دی، د دغې هیواد د ملي لوبډلې څلورم پر لپسې برای دی. په پرونۍ سیالۍ کې د هند نامتو لوبغاړي ویرات کوهلي 103 منډې وکړې. ټاکل شوې چې نن د پاکستان او آسترالیا لوبډلې سره مخامخ شي. پاکستان په تیرو 3 سیالیو کې 2 ګټلې او 1 یې بایللې، خو آسترالیا 1 ګټلې او 2 یې بایللې دي. تر اوسه پورې د هند ترڅنګ نیوزیلند هم 4 واړه مسابقې ګټلې دي. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام د مطالبو معرفي ته لزګونو په خوانیو امریکایي چارواکو د کډوالو ملاتړ له پاکستان غوښتي. هغه افغانان خپل خاورې ونه بس چې امریکا ته د تاک پروسه تر کار لاندې ده. هلته مشت افغان کډوال وای ورستر بلی ور باندې سختي زیاتېږي.
یو میاش رایسي ټول پکور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غونډې دي او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي. نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي، خاصتاً امریکا هیواد ته او نسیار سازمان ملل.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي غواړي افغانستان د یو کمربند او لارې په پروژه کې رسمان شامل شي. دغه پروژې ګټې به افغانستان ته څه وي؟ اقتصادي متخصص ادرخ شافیزی په اړه وایي
د افغانستان لپاره کچیر پکې ګډون ولري پل د مادني مواد صادرات لپاره، د واردات لپاره، د ټکنالوژي د واردات لپاره، د خپل صنایعو لپاره، خپل مدرن زراعت لپاره لارې څخه ګټه پورته کولی شي.
د کندهار د بی سرپرست او یتیمو ماشومانو د درنو کارونو او سخت ژوند په اړه تاسو ته ریپورت لرو.
د کور مشرانو په کور کې 12 کسان د خواري د څوک نه سپلار مشکل دغه ما یې پدې زه دا مچ غته ناس دولت باید ما سره مرسته وکړي.
د دولت څخه دا غواړم چې موږ ته کار زمينه موږ ته برابر کړي. موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کو ماشام په غوژو درته
دردې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
رابشو اول راپورته لزګونو په خوانی امریکای چارواکو او د کډوالو ملاتړو له پاکستان وغوښتل هغه افغانان خپل خاوري ونه باسي چې امریکا ته د تک پروسه تر کار لاندې ده. پاکستان د لکونو کډوالو د ایستلو پریکړه کړې چې د غپمنس کې زرګونه داسې افغان کډوال هم شته چې امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته د تلو لپاره د غیوات ورغلي دي. تفصیل اسمت سروانه ورو
د یو شمیر په خوانی امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستان وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان خپل خاوري ونه باسي چې امریکا ته د تک انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته لدی په یو پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر یو دیرشمې پورې باید 1,500,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاوري ووسي. دا لیک د چهارشنبه په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خپور شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کنی ګنش بیر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیره اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زوره افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقونو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونی او ځورونی راتوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډیرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې وي. له دریمګړي هیواد د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري. ډیر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا
هغه کسان چې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی یو او پی دوه او ایس آی وی د متقاضیانو په توګه له افغانستانه پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو. د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
شوي. ګرانی شدید این پناهجویان گردیده است.
په هم به حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ د کراچۍ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمه د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغه ویلي د افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی له خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلي چې د اکتوبر په 14مه د افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشی کېدو غوښتنه کړې و خو محکمه غوښتنه رد کړه. له بلې خوا پاکستانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو دی چې په دغه هیواد کې غیر قانوني اوسي او دوی باید د اکتوبر تر یو دیرشمې مخکې له پاکستانه ووسي. پاکستان وایي د اکتوبر له یو دیرشمې وروسته بې اسناده کډوال نیسي او په زور یې باسي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
ورزو ایران ته حالتام له څو وخت راهیسې د افغان کډوالو په وړاندې د راپورونو په اساس زورونی او زور زیات شوی دی. د ایران د کورونه چارو وزیر احمد وحیدی تازه او زلبیا اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال د لدغې واده ووزی. هغه په یادې واد کې لرسنې سره په خبرو کې ویلي دوی د هغو کډوالو وضعیت ترسیږي چې دغې واد کې د اوسېدو قانوني استاد لري. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د بیکاری او امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښی او که بیرته خپل هیواد ته ستانه شي له جدي ستونزو او ګواښونو سره مخ کیږي. عابد سپوږمۍ او نور جزئیات.
د ایران د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا اعلان وکړ چې د افغانانو په ګډون ناقانونه کډوال باید له یاد هیواد ووزي. احمد وحیدی په دغه هیواد کې د قانوني او غیر قانوني مهاجرینو د برخلیک په اړه د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به یوازې هغو مهاجرینو ته ورسیږي چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد ولري. ښاغلی وحیدی وایي
هغه کسان چې ایران کې د اوسېدو قانوني اجازه لري په یو مشخص چوکاټ کې به تنظیم شي او هغه کومې اندېښنې چې په ځینو ښارونو کې شتون لري جبران شي. مګر دا چې ځینې خلک هڅه کوي چې په هیواد کې د افغانستان پر خلکو ظلم وکړي په کلکه غندو او دا ډېر غلط کار دی.
د ایران د کورنیو چارو وزیر د ځینو ایرانیانو لخوا وروستیو تاوتریخوالو او ځورونو ته په اشاره سره د نوم له اخیستلو پرته زیاته کړه چې د ایران د خلکو او افغان کډوالو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول د منافقینو کار دی او ځینې کسان هڅه کوي چې د افغان کډوالو او ایران ترمنځ تفرقې رامنځته کړي او په دې سره غواړي چې د دواړو هیوادونو ښې اړیکې له ننګونو سره مخ کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر نویو څرګندونو په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې یو شمېر د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو او بیکارۍ له امله یاد هېواد ته تللي دي. په ایران کې یو پخواني افغان سرتیری ربی ازادۍ راډیو ته وویل:
منګر پاشا کې یاره کې ډیر زحمتونه مې ولیدې، منګر لار چې د وطن کې سکار کار نستا، سیاسي مشکلات ته تجربه سوده دي، هر ډول مشکلات سره منګر مخامخ کیږم. منګر دې ایران دې چارواکو نه دا غوښتنې لرو چې باید د افغانان خپل خاور نه ونه باسي.
که څه هم د ایران د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې قانوني کډوال د دوی د ویستلو په پلان کې نه دي شامل، بیا هم یو شمېر افغانان چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې په دغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو له دغو افغانانو څخه مجیب الله روفي ازادۍ راډیو ته وویل:
که څه هم دلته په قانوني توګه ژوند کوم او ویزه لرم، زه له ډېرو ستونزو سره مخ یم. زه په اسانۍ سره د ځان لپاره اپارتمان نشم په کرایه کولی، په خپل نوم بانکي حساب نشم خلاصولی، په خپل نوم سیم کارت نه لرم او دې ته ورته نه هم یوه ډاډمنه دنده لرم چې په یو میاشت کې ثابت عاید ولري.
هڅه مو وکړه چې د ایران د کورنیو چارو د وزیر لخوا له قانوني اسنادو پرته د افغانانو د شړلو د اعلان په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په داسې حال کې د ایران حکومت له دغه هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو خبرداری ورکوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر ایرانیانو د دغه هېواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو پر کورونو ننوتلي، ځورولي او وهلي ټکولي دي. وروسته له هغه چې په 2020 کال کې په اګست میاشت کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، ډیری افغانان په ځانګړې توګه پخواني امنیتي ځواکونو کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، ښځینه ورزشکاران او نورې ډلې د امنیتي ګواښونو او بېروزګارۍ له امله له افغانستانه وتلي چې په زرګونه یې اوس په ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې میشت دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي غواړي افغانستان د یو کمربند او لارې په پروژه کې رسمان شامل شي. نورالدین عزیزی ویلي په دې اړه د خبرو لپاره به تخنیکي پلاوی چین ته ولیږي. د اقتصادي چارو متخصصان په دغه پروژه کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د طالبانو یو چارواکی د چین د سفر په لړ کې هیله ښکاره کړې چې افغانستان رسمن د یو کمربند او لارې په پروژه کې شامل شي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست نورالدین عزیزی چې چین ته تللی، پرون پنجشنبه له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې وویل له چین څخه یې غوښتي چې افغانستان په دې پروژه کې شامل کړي. شاغلی عزیزی هم در از وبل د دوی حکومت به چین ته یو تخنیکی ټیم ولیږي چې د هغو مسالو په اړه خبري وکړي چې په دې پروژه کې د افغانستان د ګډون خنډ کیږي. خود په دې اړه چې څه شي د یو کمربند او لاري په پروژه کې د افغانستان د ګډون مخنیسي څونه ویل، عزیزی د خپل خبرو په دوام کې وبل او ستر بل هر وخت په هیواد کې پانګونې ته شو فرصت برابر شوی دی.
سابق شاید اگر دریا کوله سفر قدم تنسم د
په خوا کې یو ولایت ته تل شوي، بل ته چهل تا کان کرنه صنعت او یا انرژي او برېښنا زیاته ده ممکن نه وو. اوس د افغانستان ټولي سیمه پنګونې ته تیاری دي،
آماده سرمایه گذاری.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر لچین څخه په افغانستان کې د پانګونې د ډیرولو د غوښتنې ترڅنګ وویل د لیکیم، مس او وسپنې په شان څه چې چین ورته اړتیا لري په افغانستان کې شته. د یو کمربند او لارې پروژه یو لسیزه پخوا د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ په نوښت پیل شوه او دا تر ټولو ستره لویه پروژه ګڼل کیږي چې له یوې خوا د ورېښم پخوانۍ لاره له اروپا او افریقا سره او له بلې خوا له چین سره وصلوي. د پاکستان او چین اقتصادي دهلیز د دې پروژې یو برخه ده. په همدې حال کې د آزر شافیزی په شمول د اقتصادي چارو ځینې متخصصان وایي که د یوه کمربند او لارې پروژه افغانستان ته وغځي شي د افغانستان لپاره ګټوره ده.
یو لار یو کمربند تقریبا سل هیوادونه سره نخلوي او د افغانستان د ګاونډ څخه تیریږي. د افغانستان لپاره که چیرې پکې ګډون ولري دا اسانتیاوې برابروي چې دغه هیوادونو سره چې په پام کې دي چې دغه لارې څخه سره یو ځای شي افغانستان هم پکې داخلېدی شي او خپل د معدني موادو صادراتو لپاره او په عین زمان کې د وارداتو لپاره د ټکنالوژي د وارداتو لپاره د خپل صنایعو لپاره خپل مدرن زراعت لپاره د دغه لارې څخه ګټه پورته کولی شي. اما مخالفین دغه پروژې هم چې جی 7 په خپل پریکړه کې ویلي وو چې دا ګټوره نه ده او که چیرې هغوی مخالفت سره وکړي زه هیره دا شتون لري دا هیره چې افغانستان بیا د رقابتونو ډګر وګرځي.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر د دوشنبه په ورځ د یو کمربند او لارې په کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته لاړ. دا غونډه د سباندې 15 هیوادونو د استازو په ګډون د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو جوړه شوه. د چین په شمول هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې له کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د چین او طالبانو د حکومت اړیکې پراخې شوې او تیره میاشت چین کابل ته نوی سفیر ولیږه.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 24 14 15.
ازادي راډیو څلر وشت ساعته.
ورزو پاکستان ته د پاکستان روغتیا ملي ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د پیښور په ګډون د چمن، کراچۍ او راولپنډۍ په ناپاکه یا ناولو اوبو کې د ګزڼ وایرس موندلی. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس وي نو بیا په فوزله کې له بدنه خارجېږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ځمک لاندې زیرمو کې شاملېږي. په همدې حال کې د روغتیا وزیر ویلي په نومبر کې په هغو سیمو کې د پولیو واکسین کمپاین پیلوي چې پکې د وایرس خپرېدو زیات امکان دی. روان کال پاکستان کې درې ماشومان ګزڼ ویلي چې ټول د خیبر پختونخوا اوسیدونکي. تفصیل له فرخوندی اسد اورو.
د پاکستان په سلور خارونو کې په ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس موندل شو دی. د هغه هیواد د صحت ملي ادارې نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث اکتوبر پر 13 ویلي چې د پېښور، کراچۍ، راولپنډۍ او چمن څخه ترلاسه شوو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو یا ګزڼ وایرس موندل شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي ډاکټر عبدالباسط اکتوبر په 19 مشال ریډیو ته وایي د پولیو وایرس دغه نمونې په اوبو کې موندل شوی دی چې دا دغه وایرس د خورېدو یو مهم سبب جوړیږي.
چونکه دا وایرس چې دی دا په چې کومې د اوبو والا نمونې دي ماحولیاتي نمونې په هغه کې دا موجود دی، نو چې کله دلته داسې ماشوم والا خېټه میلو شي چې هغه واکسین نه وي خوړلی نو بیا هغه ماشوم کې دا بیماری چې دا خپل ځان ښیي.
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر په 14 د خیبر پختونخوا په بنو ضلعه کې د یو نیم کال ماشومه ګزڼ والی ده. له دې وړاندې هم په بنو ضلعه کې دوه ماشومانو ته دغه وایرس شوی وو. د شمالي وزیرستان محسن الله چې په بنو کې اوسیږي وایي د ده دوه کلن زوی ګزڼ وهلی او اوس یې په پېښور کې علاج روان دی.
پېښور نه مې ته بیا پاس جوړو لکه بخاري او تیز بخاري او هغه نه مې چې بیا کور ته راوړو هلته مې ډاکټر ته وشړو هغه چې دا خو پولي کې تعریف لري کړو پېښور ته بیا وړو تم فکر کې داخل کې هلته پېښور کې کنه هغه دې سره وته مې چې پولي کې تا پازیټیو دا بس مشوم اوس راښوې دا شوې نه چلو علاج مې شي کړه.
بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت یو کارکونکو ریاض الرحمن چې وخت په وخت د سیمه په پولیو مهم کې برخه اخیستې مشال ریډیو توای په 13 کلونو کې حالت د امنیتی مسلو له وجې هم د پولیو مهم ته زیان رسیدلې دي.
څنګه انسیکیورټي پولیو ټریټس په
ټیم شته او ویکسینیټر شته او روټین ایمونایزیشن ای پی آی ټیکنیشن شته او دلته تریس دی ایون هغه باندې اټیک هم شوي دي هغې کې کیزولټیز هم شوي دي او دا چې کوم دی په کې ریپیټډ ویکسینیشن پیرنټس چې کوم دي هغه ریفیوزل دي زیاتره.
د صحت چارواکي وایي چې تر اوسه په درې څلوېښت ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی چې دغه یوه د اندېښنې وړ خبره ده. بلخوا ډاکټر عبدالباسط وایي د دې وایرس د ختمولو یوازینی علاج ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول دي.
خبره داسې ده چې دا کم مونږ د پولیو د ساسکي ورکو په دې باندې د ماشومانو صحت چې دی هغه خچي او د دې مدافعتي چې کوم نظام دی د بیماریانو خلاف خاص کر د پولیو خلاف هغه ډېر زیات دي تکړه شي مضبوط شي ورسره. نو کله چې بیا دغه ماشومانو ته دا کترې نه رسي نو دغه ماشومان کمزوري پاتې کېږي، خاص کر هغه ماشومان چې د چا عمرونه د 50 کالونه کم دي.
په پاکستان کې په روان 2023 کال کې پولیو وایرس درې ماشومان وهلي دي چې ټول د خیبر پختونخوا د بنو اوسیدونکي دي. تیر کال په شمالي وزیرستان کې ولس په لکی مروت کې دوا او په جنوبي وزیرستان کې یو پیښه ثبت شوې وه. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تفسیرې له فریدې سیال اورو.
انډیپندنت رسپانې په افغانستان کې د زلزله ځپلو د اساسي اړتیاو په حق له مطلب خبر کړی دی. رسپانه د خړو د نړیوال سازمان د رپورت په استناد لیکي چې د افغانستان په لویدیځ کې لڅو پرله پسې زلزلو وروسته د خلکو لپاره د خړو د تیارولو لپاره 19 میلیون ډالرو ته چټک اړتیا ده. د خړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی د چهارشنبې په ورځ ویل دغه زلزلو لسګونه زرو کسانو ته زیان اړولی دی. انډیپندنت په افغانستان کې د دغه سازمان د مرستیالې رئیس انا ماریا سالهونه له قوله لیکي چې دوی مالی بودیجې ته فوراً اړتیا لري. ډبلیو ایف پی وایي چې دغه اداره لسګونو زرو کسانو ته د عاجلو خوراکي مرستو د تیارولو لپاره کار کوي. له هرات هغه ښار چې وروستیو زلزلو پکې په زرګونو کسان مړه او ټپیان کړل، د ښځو د حقونو فعالې فرشتې یعقوبی ازادۍ راډیو ته ویلي هرات د خیمو په ښار بدل شوی دی. هغې زیاته کړه د دې ښار زیاتره اوسیدونکي په دې سړه هوا کې له کورونو بهر شپې ورځې سبا کوي. ورځپاڼه لیکي په وروستیو زلزلو او د زلزلې په پس لړزو کې پاسلهاو کورونه خوندزی او روغتي کلینیکونه وران شوې دي. د لوګي ترڅنګ بیکوري او روغتي خدماتو ته نه لاسرسي د افغانستان په لویدیس کې د زلزله ځپلو لالویو ستونزو څخه ده. دا 2023 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د نیوزیلند په وړاندې د افغانستان ماتې هم د زینو رسپانو پام ځان ته اړولی دی. د ګارډین رسپانه لیکي افغانستان د خپلې نمړې بریا وروسته د نیوزیلند په وړاندې ماتې وخوړه. وړاندې لولو چې نیوزیلند د افغانستان په وړاندې له دې کامیابۍ سره په روانو سیالیو کې خپل څلورمه بریا ثبت کړه او په دې توګه یې د لوبو د جدول په سر کې ځای خپل کړ. او د بزنس ټنډر ورځپاڼې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپټان حشمت الله شهیدي له خولې ویلي ډېر مایوسه شوی، ځکه د ده په وینا توپونه باید کېچ شوی وی. د شهیدي له خولې دا هم ویل شوي دي چې ټیم ښه لوبه وکړه خو فیلډینګ یا ډګر ساتنه یې د ماتې سبب شوه. نوموړي ویلي توپ اچونه یې ښه وه خو ښه ډګر ساتنه یې ونه شو کړی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د دوشنبې په ورځ د هند په چینای ښار کې د پاکستان په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. له نیوزیلند سره تر لوبه مخکې د تېرې یکشنبې په ورځ افغانستان انګلستان ته چې د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام ګټونکی هیواد دی د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. خو تر هغې مخکې دوه نورې لوبې د هند او بنګلادیش په وړاندې بایللې وې.
ازادي راډیو ته غواګاست د کرکټ مینوالو ته همدا چې نن به د استرالیا او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سره لوبه کوي. البته د دوی لوبه د هند په بنګلورو کې ده، دا د روان نړیوال جام پر مهال د پاکستان او استرالیا څلورمه لوبه ده. دوی دواړو درې لوبې کړي چې استرالیا دوه بایللې دي او پاکستان یوه بایللې ده او دوه یې ګټلې دي.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ څلوریزه او شپږیزه له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان په پدی جام کې څنګه ولوبيږي
ټول لکان ډیر تیار دي د لوبي لپاره
نړیوال جام به څوک وګټي
very very good i was going to say superb but
د لوبل میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د ازادي پر ویب پاڼه او ټلویزیو پاڼو مهیروي
ورزو کندار تالته دی تنکیو ځوانانو او ماشومانو په تیر بیا یتیمانو د سختو او درنو کارونو رپورت در باندې اورو
پنځلس کلن ګران اغا د کندهار ښار په یو څنډه کې د تیرو دوو کالو راهیسې مجتوب کوي د د لوی هله شوونځي ته تلل دي خو اوس د سړک پر سر د خلکو بوټونه ګنډي او رنګوي گرانا غوائی پلارے د نشیتو کو متا دی او پکور کی بل سرپرست نه لري چل هم دی کبل دی ار دی کورته یو گولا ډوډی وګټی
دا کور ما شریم پکور کې دولس کسانې د فارید سوک نه سپدار مې سپینځه دا ما یې پد ز دا مې غته نه سم دولت وایز ما سم بستو کې ز مدرسې او درس یو شی و
څوارلس کلن ایمال بیا د کندهار ښار د ټک ټک بازار د اهنګری په یو دکان کې سهار تر ماښامه چټک پلاس بخاری او نور فلزی توکي جوړوي د ایمال پلار او فاتسوي هغه مجبور دي چې د کور سرپرستی په غاړه واخلي نوموړي وایي د ورځې شاوخوا 200 افغانۍ مزدوري اخلي خو د کور ورځنی لګښتونه نسی پر کولای د دې طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې لاسنیوي وکړي او یاد هم د عمر برابر د اسانه کار زمينه ورته برابر کړی
د دولت څخه دا غواړي چې مستو کار زمينه مستو برابر کړي موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کو ما شام پر وجو درد ګر سره بستو موږ دا کار کو موږ دا کار زمينه مستو برابر کړي موږ دا درون کار ونه کو نه دي زه خاونه کم دا زکو په چې شو چلو د سرای کرایې جلا دي د بار ډیر جلا دي نو زه مجبورم چې کار وکړم زه خاونه کم کوټه سو برو دی ور سو کار او کی څوک نه سنو چکاو زه خپل عادي څار چې مونږ وکم په 15 بجې راځم ماښام په 10 بجې نه بجې ځم کوټه ده زه به سوره زختایم په دکان کې چې ما دې کوټه او شی مې وستو
کندهار کې دغه ډول ماشمان چشمیرې زرګونو ته رسیدي د خښتو په بټیو د موټرو او موټرسایکلونو په ورکشاپونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوختي د ماشمانو د چارو کارپو حافظ احمد نومانی په درنو کارونو د ماشمانو بوختیا داندښنې وربولي او زیاتوي چې باید دغه ماشمانو څخه ملاتړ وسی او ورته د ځانګړو حرفویز د کلو زمينه برابر شي
دولت باید وجهته هم توجه وکړي چې د دغه کوشن لپاره چې هغه په درنو کرو یا په شکه کرو باندې اخته دي ترڅو دې ته د زمينه مساعده کې چې کسبونه او داسې حرفوي زده کړي د ترتیب کې برابرۍ کې ترڅو د کوشنانو د توان طاقت مطابق هغه کارونه په اصلاح باندې دی مخته یوسي او کوشنان لته مصروف شي
که ته هم کندهار کې په شاکه کارونو او د سړک پر سر د بوختو ماشمانو د کشمیر نه دی معلوم خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسولین وای په تیرو دوو کلونو کې سلګونه ماشمان د سړکونو د غاړو راټول او په بیلابیلو دولتي روزنتونونو کې د زده کړو لپاره شامل کړي دي
ستاسو لا پیغامونو
یو تن د افغان مهاجرینو څخه غواړم چې ازادي رادیو ته ویم دای پاکستان په فایصله باندې مونږ کوم کار روزګار چې و په پټه باندې هغه هم باندې بند شوی دغه یو میاشت راهیسې ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غوندې دي او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال تور سره خاصتا امریکا هیواد ته او نسیار سازمان ملل ته چې هغه د نړۍ پرځ کې په اول قدم کې قرار لري
دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولای چې ځان وباسي دا ټیم باید وغځوي بل افغانستان کې ډیر سخترین ژمی را روان دی دا خلک بلته څه شي خوري دلته ډیر خلک بی ملک بی جایداد دي هلته مځکې ځایونه نه لري دلته د ورځې دوره کوي چې خوري دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نسي پیلولی که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي مخته دي ښه در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب
بعد سلام د پاکستان د دولت د حکومت د خایښ دی مکه وی افغانان مزیره وی د افغانستان سره غدالت تاسو یو راغلی د افغانان سره د مکه وی را ما جګ دی نه پټاو کی نه جنگ دی غریب په ولست او غریب خلک په روزار نه وو یو گزاره کی دا چی جی پی او د دې سره کار نه لري دا بیچارهګان دا په خدای باور وکړ دا موږ خپل ماجریال د پراتی ولای کوم د پاکستان په دولت کې یا په لاسلون کې په ګرد د غلا کې دا کم خلک وزر دغه پر دې خوځه کسم هغه مولا کې یو ولا په دې چی جی پی او په دې په تاو په انتجار کې کلاسه د دلی دا کبه نه مړه خپل مشکل د طالبان سره کې دا غوسره حل کې د خبرو اترو په توګه سره افغانان سره د مکوې خدای روي ته جوړي و سلام
د سار شپږ نیمې شوې ورزولانډو خبرونو ته د پاکستان دولتي رادیو ویل چې پرون د تورخم لارې تر 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د دې رادیو پر اساس هر ورځ زرګونه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په خپل خوخه افغانستان ته ستنيږي. د دې رادیو د راپور لمخې لکه چې له بي اسناد کډوال وختل شوی چې له پاکستان ووزي تر اوسه پورې تر 3500 ډیر افغانان خپل هیواد ته برته تللی دي. پاکستان بي اسناد کډوال ته ویلي چې د اکتوبر تر 1 پورې ووزي کنه نیول کیږي او په ورستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په هرات کې له څه باندې 100,000 زلزله ځپلو سره د نږدې 8 مليون ډالرو مرسته غوښتې. د ملګرو ملتو د ادارې پرون په یو راپور کې ویلي په هرات ولایت کې 104,000 زلزله ځپلي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په پاکستان کې د پولیو یا ګزانه د مخنیوي پروګرام وایي په پیښور، کراچۍ، چمن او راولپنډۍ کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړي دي. دغه پروګرام د مسؤلانو په وینا دا نمونې د سپتمبر او روان اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بشري مرستو بار 15 لارې د مصر له رافت څخه غزې ترانګې ته چمتو دي. دې سازمان د اسرائیل د دې اعلان هرکلی وکړ چې وایي د مرستو د رسېدو مخه به ونه نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس اتهانم پرون خبرونه ته وویل زموږ په لاروی کې بشري مرستې بار شوي او چمتو دي چې غزې ته روانې شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون هند په 2 وکټونو او 1500 توپونو بنگلاديش ته ماتې ورکړه. دا په روان نړیوال جام کې چې هند یې کوربه دی د دغه هیواد د ملي لوبډلې څلورم پر لپسې برای دی. په پرونۍ سیالۍ کې د هند نامتو لوبغاړي ویرات کوهلي 103 منډې وکړې. ټاکل شوې چې نن د پاکستان او آسترالیا لوبډلې سره مخامخ شي.
اساسی او بشری حقوق دراندوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیوغو کسانو د اساسی او بشری حقوقو پاکله خبرې کوي چې دوی په طبي پیښو کې خپل د کورنۍ غړي او کورونه له لاسه ورکوي. له موږ سره میلما دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صفای. رازو دې ته چې طبي پیښو کې کله چې خلکو ته آسیب رسیږي په څه وضعیت کې دوی او د اساسي او بشري حقونو له اړخه هغه کسان چې دوی ته صدمه رسیږي د دوی څومره حق په نورو خلکو په دولت باندې په نورو هیوادونو باندې کېږي چې له دوی سره مرسته وکړه. البته د خبرونې په لاړ کې به دا پوښتنې سره ځواب کړو. په پایل کې به په هرات کې د زلزلې په اړه خبرې ولرو.
پته له شکه چې طبي پیښې د ځمکې د دغې کورې په هر سیمه کې په هر هیواد کې په هر څنډه کې د دې کورې رامنځته کیږي او دا زلزلې په ټول تاریخ کې نه یوازې په افغانستان کې په ټولو پرمختللو مملکتونو کې رامنځته شوی دی او اقتصاد یې ورته زیانمن کړی دی. طبي پیښې هغه پیښې دي چې په هغې کې د انسان دخالت پکې موجود نه وي او د انساني قوې په اساس اقتصادی زیانونه لري بلکې دا ډېر انساني تلفات هم اړولې دي. په ټول تاریخ کې په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې انساني تلفات منځ سره وړي دی حیواني تلفات مرسته وړي دي حتی ډيري ستري زمکي لمنځه وړي دي طبي پیخو زلزله سیلابونه طوفانونه دا ټول په طبي پیخو کې راځي او په ټول تاریخ کې دا ناورینونه منځته راغلي دي او په راتلونکي کې هم د دې ناورینونو د رامنځته کېدو امکانات ډېر دي. مخکې د هرات د زلزلې نه د پکتیکا زلزله د جغرافیا حکومت مسئولیت رسیدگی کی تلفات دغه د هغوی لاسنیوي کې سره کومه کوي په دوه هم قدم کې نړیواله ټولنه نړیوال سازمانونه له هغې ډلې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنه مسؤوله ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزه وکړي او تلفاتو ته رسیدنه وکړي هغو خلکو چې زیانونه لیدلي د هغوی لاسنیوی وکړي. ځکه دا منشور د ملل متحد کې دا یوه ډېره واضحه او تصریح شوې ماده ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې د ملګرو ملتونو مسؤلیت ده چې داسې حالاتو کې باید راودنګي او کومک وکړي. په هر مملکت کې چې هر مملکت چې د دغه سازمان عضویت لري غړیتوب لري باید ورسره همکاري وکړي. په درېیم قدم کې د انساني ټولنې مسؤلیت ده، د عامو خلکو مسؤلیت ده، د شتمنو سوداګرو مسؤلیت ده چې هغوی دغسې پیښو ته رسیدنه وکړي او د انساني ټولنې لاسنیوی وکړي او په ځانګړې توګه بیا چې ټوله اسلامي ټولنه یې ټوله مسلمانانو ټولنه یې لکه افغانستان غوندې یو هېواد دلته خو بیخي د مسلمانانو وجیبه ده چې دوی باید د خپلو مسلمانانو لاسنیوی وکړي په دغسې حالاتو کې او کومک ورسره وکړي.
استاد، تاسو وضعیت رقمینه اوس طبیعي پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي، کومې مرستې له افغانانو سره کیږي، آیا دا بسنه کوي او که په دې کې پام اصطلاح بې غوري کیږي؟
نیمګړتیاوې موجودې دي که حکومت ده که عام خلک دي خوشبختانه تر خپل وس او توان پورې کومک کوي. عامو خلکو چې د افغانستان سره له دې چې بېوزله دي، سره له دې چې اکثره هېوادوال مو په فقر کې ژوند کوي، عامو دا چې له خپلو هېوادوالو سره له خپلو مسلمانانو سره مینه لري، دوی حقوق یې ورته ادا کوي او د حق نه خبر دي، دوی هم په خپل توان سره د دې پېښې قربانیان
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له آسیب ځپلو سره کوم کسانو ته چې زیان رسیدلی د مرستې سوي دي او نیمګړتیاوې هم لري، که نیمګړتیاوې راته ووایه مثلا په کومه برخه کې نیمګړتیا لري؟
انګلستان په عمومي ډول د افغانستان اقتصادي ستونزې دي، له یوې خوا بیکاري لپاره طبعاً ستونزې لري، په عمومي توګه ویلی شم چې افغانستان اقتصادي ستونزې لري او دا د لامل کیږي چې داسې طبیعي پیښو ته په سمه توګه رسېدنه ونه شي. نو د دې تر څنګ که نړیوال په دې برخه کې بې غوري کوي، په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې، نړیوال سازمانونه چې مخکې مې یادونه وکړه، که دوی بې غوري کوي په دغسې حالاتو کې، نو دا یا د هغوی ستره جفا ده، ځکه چې هغوی دا مسؤلیت ده، دا وجیبه ده، دا د هغوی په منشور کې تصریح شوې خبره ده، که هغوی بې غوري کوي بیا د هغوی ستره جفا ده او هغوی نقض د حقوق بشر مرتکب کیږي، نقض د خپل د منشور د یوې مادې مرتکب کیږي.
کراسو د زلزله ځپلو هغو اساسي او بشري حقونو ته که درته وایو استاد، په پایل کې لومړی د دوی کوم حقونه باید ادا سي، څه رقم سهولت دوی ته برابر سي؟
طبعا دغسې طبیعي پیښې چې رامنځته کیږي، په لومړي قدم کې د دې پیښو قربانیان چې دي هغوی بې کوره کیږي او دوی خپل کورونه د لاسه ورکوي، خپلې سیمې د لاسه ورکوي، خپل کلي، حتی لکه په هرات کې چې موږ او تاسو شاهدان یو، حتی کلي خپل د لاسه ورکړي. نو په لومړي قدم کې دوی ته د سرپناه حق چې مدرام حق دا ضروري او لومړیتوب لري، تر هر څه زیات دوی ته باید د سرپناه ځای ورته آماده شي. په دوهم قدم کې د خوړو امکانات ورته چې ضروري ده، حتمي ده، د خوړو امکانات ورته برابر شي. دا دوه عمده حقونه د دې لپاره چې تلفات زیات نه شي، د دې لپاره چې په ناروغیو باندې اخته نه شي هغه څوک چې ژوندي پاتې دي دغسې طبیعي آفتونو نه، دوی نور تلفات ورنه کړي د نورو پیښو له امله چې رامنځته کیږي. نو دا دوه عمده کومکونه ورته په عاجل ډول سره لازم او ضروری دي چې اول ورته سرپناه جوړ شي یا موقتا خیمه ورته ودرول شي یا مثلا کیمپونه ورته جوړ شي داسې سرپناه ځایونه ورته آماده شي او په دوهم قدم کې د خوړو آمادګي ورته باید ونیول شي چې دا دواړه یعنی لازم او ملزوم دي او دواړه لومړیتوب لري تر هر څه مخکې په نورو پړاوونو کې بیا د دوی لپاره د استوګنو ځایونه ورته په نظر کې ونیول شي د دوی اقتصادي ستونزو ته رسېدنه وشي ناروغیو ته صحي خدمات ورته په نظر کې ونیول شي همدارنګه د بیرته ځای پر ځای کېدو امکانات ورته برابر شي چې دا هم په آخر کې ډېره مهمه خبره ده د دوی لپاره چې دوی خپل کورونه خپل ځایونه خپل کلي ته لاسه ورکړي دوی ته د بیرته مېشت کېدو امکانات ورته برابر شي دوی ته هماغسې لکه چې دوی په منظم شکل سره ژوند یې کوو کلی یې درلود سیمه یې درلوده هماغسې امکانات ورته په نظر کې ونیول شي چې دا لکه مخکې مې شویل چې نه یوازې د حکومت دنده ده بلکې د نړیوالې ټولنې دنده ده چې دغسې طبیعي آفاتو کې باید لاس په کار شي را دی حکومت له توانه هم به هر خبره ده د حکومت هم په واسه پوره نه ده د مملکت ډیر ستر ستر قوتونه د طبيب خپلاند ته ګوندوشي دي حتی په امریکا کې تاسو وګورئ چې د نړۍ ستر اقتصادي قدرت ځان مارشي کوي کله چې یو طبيب سره مخامخ کیږي حتی د دې اړیکې چې نړیوالو سازمانونو نه قرضه واخلي نړیوالو سازمانونو نه کومک وغواړي یا دا رنګ نور نور مملکت نو افغانستان خو یو ډیر کوچنی مملکت د اقتصاد له وجې او فقیر مملکت نو دلته ټول نړیوالو ټولنې ته په کار ده چې دلته د هغو افغانانو لاسنیوی وکړي چې په دغه طبي پېښه کې زیانمن شوي دي.
بله، له رواني اړخه دغه کسان څومره صدمه ویني او خلکو ته څه کول پکار دي چې کله مثلا دوی ته پناه ورکوي دوی له سیمې نه انتقالي خپلو ځای ته بیایي دوی سره څه رقم برخورد باید وسي؟
څوک لاده د رواني اړخ دوی صدمه ویني او دا ډیره مهمه خبره ده په صحیح برخه کې ځکه دوی له یوې خوا خپل کورونه د لاسه ورکړل بلې خوا د خپل کورونو سره یو ځای خپل د کورنۍ غړي چې دا ډیر ډیر اساسي زیان ده د دوی او دوی د ډیر ستر زیان ده چې خپل کورنۍ غړي دوی د لاسه ورکړي په دغه طبيعي آفت کې له بلې خوا دوی به کور شي دي د دوی اقتصادي وضعیت خراب د دوی په ناروغي باندې اختشوی دي ته ټول د دوی په رواني حالت باندې ډیر بد اغیز کولی شي دوی له بد وضعیت سره د اوس واقعا مخامخ دي او دا واقعا ځورونکی حالت ده ډیر خشنونکی حالت ده یعنی هر انسان چې وي که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي که هغه انساني عاطفه ولري هغه په دغسې یو حالت باندې زړه درد کوي او زړه یې سوځېږي چې یوه انساني ټولنه د دغسې یو ناورین سره مخامخ وي
په دې وروستیو کې اکثره کسان خپل کارونه له لاسه ورکړي دي اقتصاد د ډیری خلکو خراب دی بیا هم په دغسې بد وضعیت کې عام وګړو ته څه کول پکار دي چې بیا هم د زلزله ځپلو لاس ونیسي که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو که داسې واضح خبرې ټول ملت ته ولرو که چیرې تاسې غریب هم اوسئ که چیرې تاسې څه وم نه لرئ ادی اقل د یو وخت مرسته خو سره کولی سئ استاد په دې هکله تاسې خبرې غواړم
بالکل زمونږ هیوادوال فقیر دي اما دوی دومره هم فقیر نه دي اکثریت چې دوی ونشي کولی د لسو افغانیو د شلو افغانیو یا د پنځوسو افغانیو توانمندي ونه لري چې د یو هیوادوال سره مرسته وکړي په عمومي توګه سره که چېرې زمونږ هیوادوال لس افغانۍ هم کومک وکړي فکر وکړي چې دا څومره افغانۍ شو زمونږ نفوس ماشاءالله 30 میلیونه ده یوه افغانۍ کومک وکړي نو دا 30 میلیونه افغانی شوی نو دا کم مرسته نه ده دا واقعا یو ځای نیسي زمونږ په هیواد کې ډېر شتمن سوداګر هم شته ده چې د هغوی ډېرې وسه کېږي لسګونه میلیونه کولی شي چې افغانۍ مرسته وکړي د دغو زلزله ځپلو سره نو هیله مو دا ده چې دوی خپل دنیاوي او اخروي مسؤلیت ادا کړي دا یوازې کومک نه ده دوی لپاره صدقه نه ده بلکې دا وجیبه ده دا د اسلام یوه ستره وجیبه ده چې د مصیبت په وخت کې یو مسلمان د بل مسلمان لاسنیوی وکړي او هغه سره مرسته وکړي دا د اسلام اخلاق دی د اسلام آداب دی او وجیبه ده د اسلام دین اصلا په همدې باندې بنسټ ایښودل شوی چې یو مسلمان د بل مسلمان سره مرسته وکړي دا د اسلام د اجتماعي نظام یوه ستره برخه ده اجتماعي نظام د اسلام هغه وخت جوړیږي چې یو مسلمان بل مسلمان ته مفید تمام شي په جامعه کې ورته ګټور تمام شي او هم له ژبې نه هم د لاس نه د ضرر نه په امان کې او برعکس دا باید کمک ورسره وکړي، خپل اخلاقي جنبه خپل ادبي جنبه باید ادا کړي او مؤثر تمام شي خپل مسلمان ته.
کچری له دوه عمره حقونو سره چې هغه کسان چې اصلي برته رسیدلې حق لري په ټول خلک باندې کې بیا هم دوی دغه حق باندې سترګې پټي سي دي، ځینو کسان له خوا دی حکومت له خوا دی نړیوال ټولنې له خوا دا به څومره بد پایلې ولري. یعنی دا طبيعي پیښه خو یوازې دا نه ده چې په افغانستان کې به کیږي، په نورو ځای کې به هم کیږي. یعنی داسې خو نه ده چې یوازې په ایران کې کیږي. موږ تاسو لکه څنګه چې خبرونه کې وویل سول شایدان یا سوتې تیر کاله موږ ډېرې بدې پیښې درلودلې. که داسې یو پیغام خلکو ته ولرو چې تاسو نن د دوه کسانو په لاس نیوي کې بې غوري کوي یا هغه څومره هم چې توان یې غومره نه کوي، سبب تاسو هم داسې حالت راتللی سي، په دې اکله به څه خبرې ولرې استاد؟
دقیقا دغه حالت سره ټول هیوادونه په ټول تاریخ کې مخ شوي دي او بیا هم مخ کېږي، او دا طبیعي پیښې څوک غواړي که ونه غواړي دا طبیعتاً منځ ته راځي، لکه چې نوم یې طبیعي ده. یعنې طبیعتاً پرته د انسان د دخالت نه دغه طبیعي پیښې منځ ته راځي، د سیلاب په شکل، د طوفان په شکل، د زلزلو په شکل باندې، د ځمکو ښویدنو په شکل باندې، د واورې ښویدل، دا ټول طبیعي پیښې دي چې رامنځته کېږي. که انسان وغواړي که ونه غواړي دا طبیعي پیښې منځته راځي او انساني ټولنه دې سره مخامخ ده. طبیعي پیښو کې انسان هیڅ ډول دخالت نه لري او هیڅ پلمه شتون نه لري ټولو بنسټونو لپاره، د حکومت لپاره، د نړیوالو ټولنو لپاره هیڅ ډول بهانه شتون نه لري چې دوی د انسان په هغې کې ګرام وبني او کومک ورسره ونکي او له کومک نه دروغ وکړي او خپل لاس ونیسي. نو طبیعي پیښې د انسان د دخالت نه پرته منځته راځي او ټوله نړۍ، ټول سازمانونه، حکومت او په وروستي قدم کې انساني ټولنه چې هر څوک واسه توان لري په دې کې مسؤلیت دی چې دغسې حالاتو کې باید راودنګي او د دغسې هیوادوالو لاسنیوی وکړي، کومک ورسره وکړي.
او کسانو ته به څه پیغام لرو چې همدا اوس د موږ تاسې غږ اوري او دوی خپل زلزله ځپلې دي، د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، خپله بې کوره سوي، د غو لپاره به موږ څه یو ډاډ ولرو چې دوی نور له دې وروسته خپل ژوند ته ادامه ورکړي، ژوند دوام لري، دوی ته به یو څه پیغام ولرو؟
پیغام دا ده د دې هیواد یو د وګړي په توګه زه دغه قربانیانو ته لومړی تسلیت وایم. که دوی د خپل کورنۍ وګړي د لاسه ورکړي دي، په مجموع کې خپل ملت ته تسلیت وایم چې افغانستان نن ورځ دغسې د ویر په ټغر ناست ده. واقعا او ټول افغانان، بلکې ټوله اسلامي نړۍ او ټوله نړۍ، ټوله انساني نړۍ په دې باندې خفه شوه او په دې باندې خپل خفګان څرګند کړ. نو پیغام مې دوی ته دا ده چې دا طبیعي پیښه ده او په دې کې هیڅوک ګرم نه ده. دوی باید صبر او زغم ولري، ځکه یوازې دوی نه دي، بلکې په ټول تاریخ کې ډیرو انساني ټولنو دغسې قربانیانې ورکړي دي، هر هیواد دغسې قربانیانې ورکړي دي. دوی باید صبر ولري، زغم ولري، او دوی د خپل راتلونکي ژوند ته باید متوجه اوسي چې دوی د خپل ځان لپاره بیا کوښښ وکړي او یو نوی ژوند پیل کړي، او که چیرې کومک ورسره کېږي هغه بې ځایه مصرف نشي او دوباره دوی ځان د خپل ژوند د امکاناتو برابرولو لپاره هغه ولګوي او خپل ژوند له سر نه پیل کړي، ځکه دا طبیعي پیښه وه او طبیعي پیښې په ټول تاریخ کې رامنځته شوې دي او بیا هم رامنځته کیږي.
او عامو خلکو ته باید د خبرونې په آخر کې یو پیغام ولرو، عامو خلکو ته، حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته، چې دوی خپلې مرستې څومره ګړندۍ کړي تر څو دا کوم خلک چې اوس زلزله ځپلې دي له ځمکې راپورته شي.
لومړی قدم کې حکومت، په دوهم قدم کې بیا عام خلک. د دې هیواد زموږ هیوادوال دوی مسؤلیت لري چې هغه دوه عمده ځایونه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه، چې لومړی د دوی لپاره د خوراک او پوشاک او بیا د سر پناه ده، دا ورته په لومړي قدم کې باید دوی په نظر کې ونیسي او دا عاجله مرسته ده. دا باید د هوا له لارې، حتی که زمینی امکانات نه یا واټن لري، دوی باید هر څه ژر د هوا له لارې دغه امکانات ورته برابر کړي او هلته رسیدنه وکړي، چې تر ډېره دغه رسیدنه شوې ده. نو زموږ هیوادوالو خپله میړانه ښودلې ده، په هر وخت کې خپله میړانه ښودلې، خپل انساني عاطفه یې څرګنده کړې ده، خپله مینه یې څرګنده کړې ده خپل هیوادوال سره، که په هر ځای کې دي، که په هر ژبه باندې دي، که د هر قوم نه دي، چې په ټوله کې موږ د افغانستان یو ملت ویل کېږو او خوشحاله یم چې د هیواد هر ګوټ نه هیوادوال دې ته حاضر شول چې د هرات خپل هیوادوال سره مرسته وکړي او هلته لاسنیوی وکړي. نو دوی خپل میړانه څرګنده کړې ده او تر ډیره ورسره رسیدنه کړې ده. دا وخت هم ضرورت لري چې په راتلونکي کې د دوی د سرپناه بیا دوباره ورغول شي او بیا ورته په نظر کې ونیول شي په ځایونو کې. نو دا یو څه وخت هم ضرورت لري، انشاءالله چې کارونه به وشي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دیغو کسانو دی اساسي او بشري حقوقو پاکل خبري وشوي چې دوی په طبي پیښو کې زیانمني. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صافي، تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
خوش زنگون کے خوش ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
قرآن دیورا نئی کبھی مڑے سر گئے قرآن دیورا نئی کبھی مڑے سر گئے کبیرا تا ٹالو نا کلستا ستر گولا پارا زمرا زم پیا والا را زمرا زم پیا والا را تا باندے بستا باندے دا کچھے ودان دی کچے پکے نوے کلے لندے جون میں ستا دا شوخو بنگڑو شرن یا پیغلے یا پیغلے ستا دوے ستر گے قرآن دیورا نئی کبھی مڑے ستر گے قرآن دیورا نئی کبھی مڑے ستر گے جبین میں ستالے دلے سمیتا باندے بائلا لے ستاد دل تا میزڑ کی گی تا ما شم نہ سبری گی دا ما شم نہ سبری گی ستاد مخلے دو پسے اوخ کے میرا وان دی تا پسش لے دلے میں گریوان دے
ورکرانا پتوروش بو کې ځان دې یا پیغلې ستا دوې سترګې قران دی ورانې کوي مړې سترګې او قران دی ورانې کوي مړې سترګې پیغلے ستا دوے سترگے پرانی دیورا نئی کبھی مڑے ست